سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریز کوربه و. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر له لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي له پرونۍ جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.5 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبلی واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې یې لس پوځیان وژلي دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یوه کارپوه سره خبرې کوو.
بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلق موږ وینو زموږ د پنبه دانې غوړې رانیسي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډېر سوي دي.
د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 2 برابر شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. دې کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بل لور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان ورتک د جلری سولسوالی د عبد الله په کابل کې بوتان رنگوي د اساجی رډو ته وویل
د ورځ یې پنځه سپیشي کار مې کی کله ورځ بیا سل چې جمعې په ورځ بیا یو نیم سلام دنه کی
یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر یو میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. اووه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر نه میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخته لوشه د افغانستان تر درویشت میلیونه ډېر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې څوارلس میلیونو ته رسېدې. الکبروف زیاته کړه چې د افغانستان پنځه نوي په سلو کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې سلو فیصدو ته
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بې وزلو خلکو شمیر دوه ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو اوو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پیل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بېباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی، او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې له پخوا په شان، البته اوس په یوې بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا دو دېرش میلیونو په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بېباوري او مافیایي کړۍ ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بېباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړۍ تور څنګه پوري کوي؟
که چیرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی دپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بې باوري را منځ کوي. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکي امنیت مطرح نه دی، هلته چې فزیکي امنیت هلته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح اوسېږي. هلته باید د بانکو روابطو په ارتباط کې دا امنیت باید برقرار اوسېږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړۍ په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسي هم دا وه چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطره چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا او ملګرو ملتونو هم د څلور نیم میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه دا د فخر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کمک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مسؤول لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یواز بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیولو سره بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا دده نه زیاتي که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نه کوم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبریالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقونو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلامې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوي او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې امله په هیواد کې د ډېر شمېر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی و او ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همه مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړې. فلیپو ګراند طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې یې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو له رامنځته کېدو سره سره افغانستان نه دی هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او په کور دننه بې ځایه شویو افغانانو په اړه یې خبرې وکړې او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې 100,000 کسان بې ځای شوي دي او د پروسس کال تر اخیره د ټولو بې ځای شویو شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدلی شي او د همدې ادارې د شمیرو له مخې 5,000,000 افغانان د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو 8 میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندي شي. د ډیپلومات د دې کاریاو علت د مالی سرچینو نشتوالی بللی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډي پي د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تن افغان ډیپلوماتان 1 میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړې غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایډن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د اوس لپاره د ناټو په 100,000 سرتیري د تیارسۍ په حال کې دي. 1,00,000 امریکایي سرتیري په اروپا کې دي چې نږدې 40 سره یې د ناټو تر مستقیمې قمندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځې اروپا کې میشت دي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خپرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي شاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نږدې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د خبرونې یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کلی کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانې د غوړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز سدآباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د خپلې ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پنبدانې د غوړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایعو او معدن خونبای په وروستیو کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پنبې د پروسس یو ستره فابریکه د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پنبه پنځه دی شبلر غوړی او در لسو پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پمبه بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او صالح محمد په نمونو د دې فابریکې کارکونکي وایي لدوی څخه اوس ډیره تقاضا د پمبه دانې د غوړو کیږي ځکه د بهر وارد شوی غوړی په لوړه بیه دی. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غوړو تقاضا پوره کړي ترڅو د بهرنیو غوړو د وارداتو مخه ونیول شي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیره ده، حتی موږ د دې د غوړي نو سپر کولای او غوړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کولای له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه سمور ته پوندنی غوړي رانی سي یا خرید کړي. موږ تولیدات نسبت په خواته د سیوی دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وته دلسوي خو د پومبې د پروسس او د غړو د تولید دی فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پوره کړي.
د هلمند سره لیکن دار کوم اوس ډیر څه د فصل یې ډیر سوې دي کرکیږي نو اگر ازي د نیمور د پندانی سره پمبه جلا کوو دا غسه ګټونه جوړو دا هغه سبا د چټما دانه پاتې داغه سره موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چوو چې غوړي جن جلا کیږي کنجاره جن جلا کیږي غوړي داغه سبا د پروسس کیږي بیا ځي موږ خوشاله نو کوم سره دا دي چې اول دي زموږ د برق مشر راځي
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور ویش فابریکې د پومبې د پروسس تولید لري چې په دې وروستیو کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبه پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه ودی زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پومبه د زراعتي محصولاتو څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړي هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړي تقریبا 5000 ټنه غوړي هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستیو کې په کندهار کې د استفادې وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګران سیوی دي. ولکه درش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لی په لاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لولې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې بیې دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز سدآباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د کاروبار د خرابېدو او بېوزلۍ نه سر ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې ښه و خو اوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شوی.
دیر شکالن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سرک خی اړخته پر لاسی کراچی تازه ترکاری چولی څوک چی پر لار تیریږي دای لاسونو او خلی ته ګوري چې اوس په وسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وای پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاس ګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي بیخي حالات خراب دي او شی راوړو څه تاوان شي مخکې به دشي خرڅېدله صحیح به خرڅېدله اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کال د کرونا او سږ کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 50% خراب شو تحول سره سلو کې 90% خراب شوي دي. روزګار نشته موږ تاوان نه وکړل په دې ډول کې ته ورته ګورې دی تقریبا ما 50-50 روپۍ تاوان وکړو خو کار دې نه پرېږدو بل روزګار نه دی زده. مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ معاش لرو یو سرباز به معاش لرو نو کور شراب هغه مازیګر به راغی معاش معلم و مامور و هر دا چې وه دا خلک بېچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو
پر لاسی کراچی او سودا پلورین کی بای بازار تنگ ده بل مناسب زی هم نلری چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دی چې دا سداباد د عمومي سرک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي خو بل خوا خلک وای یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډیری وختونه ناروغان روغتون زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وای کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو تر څنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده ورځ شپې ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې د هغې هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګیا دي یو تفاهم ته پرې رسېږي او یو طرز العمل جوړوي چې د هغې د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچی او سودا پلورون کې د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیفی د خامې د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د ستونو مرانو اوسېدونکی اوروره دا زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. د غو نه ظلم تلما سره سوی ده په ټول افغانستان کې به داټله بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید موټر و می یو ولاړ بل ولاړ کور مې ولاړ زندگی مې ولاړ. زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم. بچی مې دیارېزې لپاره لېږلی و. دی وګرځاوه په نوبت کې یوه دراوه وایي نوبت تېر کړه. په نوبت کې پسې شهید سو ولاړی. تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکړه کړي ده چې تا زوی خو د عریضې په خاطر راغلی و د موټر عریضه یې کوله. دا څه مشکل و د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي. دا نن د څومره ورځو چې نوبت نه راته نه کېږي. ودی ته تلیفون وکړم وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي. بیا به نوروزه بعد دوی ما ته نوبت راکوي. بیا به د ما مریضان عملیاته وي. قسم د الله تعالی راشي ورکه ده. دا هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو، خو دا شیبه د سهار 8:30 دی. په موکړې د خبرونو لنډیسته، ټاکل شوی چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر له لارې د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی ډیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنچیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنچیر امنیه قماندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندي صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، څو شیبې وروسته د آزادۍ او اوریدونکو ځانګړی اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی. په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي، ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل ښار کې د کبانو، جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود، اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي.
دویش کلن رشید د کابل هغه استوګن دی چې درې کاله وړاندې نامزد شوی. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه کړې وه چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره اوزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسه یې نیمګړې پاتې شوه. فریما د کابل اوسیدونکي چې له کوژدې دوه کاله تیریږي، دا اندیښنه لري چې ښایي طالبان د نوي کال د نمانځنې په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزي راولې ده، خو کله چې پروس کال نوروزي ماته راولې به ډېر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم عنعنات همدغه نوروزي شته، خو زما تقاضا د دولت دا ده چې سږ کال هېڅ ستونزه په دې اړه ونه باسي، که خلک وکړي شي هغه رسم راواچه پای ته ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د نمانځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 لمریز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حجی امین الله په کابل خار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې شوه، نو زموږ کاروبار به زیات شو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمیدالله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دي. خلک یې د اخیستو توان نه لري. تیر کال 10 شپې ورځې د یو من زلوبیو قیمت 400 افغانۍ و، خو سږ کال قیمت 500 افغانۍ ده. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ و، سږ کال قیمت ان 1200 افغانۍ ته رسیدلی ده. د غشان بوره مخکې په 1300 افغانۍ و، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلی ده.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوي ولورو خپل نامزادو ته تحفې وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوي کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفې هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې یې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. ځینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو له خوا کېدونکو مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړي، خو هغوی ویلي تر خپلې واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی په ټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوې مرکو په لړ کې درته دا ځل یو خوستي هیوادوال سره غږېدل یو چې وایي ژوند دې له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
خبر کوم، سلام علیکم. دالمور مقامات زخواست کنه چې دا ازاله مامدین د خدای په واده د ماجرینو د ریاست ته جایز توکي ابل راځي تل کېلو وړه درې کېلو غوا زاکر و څو څنګه ری مامور د زنګون را توي وای نیمې سره را وړي د نوم جلې سبا څنګه کسان د بکې پریدم د خدای په واده دا کار وفي د ازاله مامورین ابد چې ویږي راځي غواړي زر مدام
زار دې سم وطنه خدای دې وساته. دا ځل سم بې دین باندې واوښتي افغانستان خلقو باندې د خدای رحم وکړي. بخار شد خوري او اوس مولوی مولوی خوري ده، ملا ملا خوري ده. زه د کافی شاه ولای تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. کوم کومکونه چې تګاب ولسوالۍ ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخامی یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی. وروره، دا زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېرې زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا، خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه مو همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لسه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. خو متاسفانه چې یوازې یو بیر سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو کم دې ولسوالۍ ته لږ څه پام وکړي. د مخدراتي شبکو په باره کې خو ډېر بشوي. وسلام،
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسیږي. ورته ووایه چې دغه ډالر په 1350 خوړي په 1500 اوس چې په 1500 په 1500 د ملت کې تباه کړي. دا سره کوم حکومتداري ده، ته ښاروالانو باندې امر وکړي چې خوله لاښته کې
نرخونه په لار دی او ډالر په پنځه افغانۍ دی. دا ورته وتره کوم حکومت دی چې په مخانه سي جوړلای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په یو تجار او سرمایه دار سي زور نه رسي چې نرخونه راښکته کوي. ټول ملت دا دوی استی د لاسه دا نرخونه خو به راښکته کولای شي. دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. د وردګ ولایت خمیری کني وره دا د تذکیرو په باره کې یو پوښتنه لرم. د تذکیرو په باره کې موږ مشکل دی. د وردګو د میدان خلک په تذکیرو باندې ډېر په مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدګي وکړو. دغه مشکلات حل کړو. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې زموږ تذکرې هلته پاسپورټونه او تذکرې د وردګو په نامه دي. وردګ ولایت په نامه او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې زموږ تذکرو مشکل بېخي داسې حوج سره کېدلی. حتی په خارج کې زموږ پاسپورټونه راښاته کوي. وایي تذکرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو درې سوه کلن تاریخ لري. وردګ بابا دي. موږ د تورو وردګو بابا و. دا موږ د بابا نوم بدلوي. د یوه میدان یعنې یو د کرکټ میدان یو اوار ځای د یوه نوم یې راخواسته دي په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دي. دلته یې میدان وردګ کې جوړ کړي. او موږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري ډېر پوهپوه خلک لري دایته ورې کړه دی. هغه څه ته نه ورغلی دی. څه ته نه دی چې خبره جنجال جوړون کی دا ورغلی دی. هغه څنګه نن بدل کړه دی. د دې ته دا ډیر کنه خوښ کی چې موږ پیغام خبر ته ورسلام.
بله السلام علیکم. زه نور محمد رضوان ولایت نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې ملګری مناتو د انسف چې هغه کی ته ورسیږي. د افغانستان کې څه ظلم شروع دی. ارون اختر محمد په نامه باندې یو پانی حکومت چارواکی به هغه وژلی دی. طالبان غاسي کوي چې شخصي دښمني وه. د پاکستان سیاحي راغلي ده. مختلفه نجیب حکومت پاکستان سیاحي ړنګه هغه پانسی کړ. اوس بیا هم لګیا ده. ډاکټر اشرف غني حکومت یې ړنګ کړ. په افغانستان کې امن نه غواړي. د پښتني حکومت کسان یې هغه وژني.
السلام علیکم. زه خان زید نایبین په نمایندګۍ په تماس کې یم او دا خپل پیغام زیږم. زما پیغام ګرانو نایبین او کندو اتمانو ته دا ده. خدای پاک دې قرضي صاحب دین او دنیا برابر کړي. ځکه چې موږ ته په هغه وخت کې شپته ضرر کوي د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا ووایي چې هر څوک د نایبین او د کندو اتمانو حقوق تر خوندې کوي. دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې مخه ته خاله کوم چې دا پیغام ټول د نشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سر از افغانستان ته کزر مو چې دي کار کوي. دا د شپې باري جو دي باري خو هلم کې څوک نه پریږي. د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم پیغام به نه شریف کې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادی رادو کوونکو ته سلامونه او احترامات ورانه کوم. بعد سلام اورا پشپاګم نه ها د نگرهار مولي خیفه ملو ته اورا کو خدای دی ایوانان یا زتر ملدار دی زتر ملدار څخه او ته غریب ختم شو. هیڅ مواد ولا کومک شوی ولا خیمه ګزون کو په خدای کې نو کا وړو اتمان شیران وړوالي او اچم ولا کوم درازور ډبولي د ازادي ردو نه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او ټول ازادي ردو نه کنه دې دې مننه وېست کی سره ماته ټول نه کوم.
سلام علیکم. زه علیم جون غاګیګم په پازل غاګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی. په د خلونو هیله مې دوه چې د شټو په سیما کې پارن تازه شوه دا او ته زره او ته افغاني ورکړې دي. ټول خلک کوی چې دا ولاسین زره پی دي د امارات اسلامي نه مې هیله کې چې دا پاج دي پر لاونه وکړو.
دلته خلق ډېر مشکلات دي ولکه ماته دي هر شي کې ماته دي څه دوه بعد دو بعد انجنیرانو پښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلق ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو سلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګ ته خمیړی کنی ولې د شټو پسیما کې پروند پیسو